سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې د مخستان نه وجي دي څنګه کا لا ساتي رادیو نه اوري په مفید دي سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت د پاکستان د پاوز خیدا چې په بلوچستان یالات کې پر مسافر وړون کې ریل ګاډي بریت هغه تر کړو لخوا تنظیم شوی وو چې مشرانی په افغانستان کې په کلک غندلې ورت کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت وین عبدالقهار بلخي نن پنځشنبه په خپل اکسپانې افغاني ټویټر کې لیکلي چې دوی د پاکستان د پاوز د ویم هغه بیا اساسه تورونه چې د پیښې په تړاو یې پر افغانستان لګولي په کلک ردوي او له پاکستان لوري غواړي چې د داسې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای د خپل امنیت او د داخلي مشکلاتو حل ته پام وکړي. هغه ویلي چې د هیڅ بلوڅ مخالف ډلې غړي په افغانستان کې شتون نه لري. د پاکستان د پوځ د اماړیکو دفتر په نن په یو خبر پاڼه کې ادا کړو چې استخباراتي راپورونه په څرګنده تاییدوي چې په بلوچستان کې د مسافرو پر ریل ګاډي وروستۍ برید د هغو ترهګرو ډلو د مشرانو لخوا تنظیم شوی و چې له افغانستان څخه یې فعالیت کوه او زیاته یې کړه چې د دغې پیښې په اوږدو کې هغوی له بریدګرو سره مستقیم تماس هم درلود. د خبر پاڼې له مخې پاکستان تمه ښودلې چې د طالبانو سرپرست حکومت خپل مسؤلیتونه پوره کړي او ترهګرو ته اجازه ورنه کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یونیسیار په فبروري میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي. د دې ادارې په یو راپور کې چې پرون چهارشنبه په ریلیف پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې په فبروري کې په پاکستان کې د نیونو او توقفونو کچه د جنوري په پرتله 15% زیاته شوې ده. د راپور له مخې په فبروري میاشت کې له 1400 د زیاتو کسانو نیونې او توقفونه ثبت شوي دي. د دې ادارې په خبره د دې نیونو او توقفونو شاوخوا 50% په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې شوې ده. د یونیسیار په وینا د 2015 کال په فبروري کې شاوخوا 1900 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې په دې ډله کې 1400 ډیپورټ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری داسې مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونو او توقفونو د زیاتوالي خبر ورکوي چې د پاکستان حکومت په وروستیو کې پریکړه کړې چې د افغانستان د طبیعت کارت ACC لرونکي به هم له پاکستان وباسي. قرغزستان او تاجکستان د خپلو ګډو پولو په نخښه کولو او د خپل منځنی اړیکو د بیرته اعاده کولو لپاره څو موافقې لاسلیک کړې دي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې په دغو موافقو کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکیک د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان د سفر په مهال د کوربه هیواد د ولسمشر صدر جباروف ترمنځ نن پنځشنبه لاسلیک شوی دی. د ګډې پولې په نخښه کولو یو تړون او د اوبو د زیرمو په ګډون د مواصلاتي اړیکو د بیرته اعاده کېدو دوه سندونه هم شامل دي. دا سیال کې چې ټاکل شوی روسیا ته تللی امریکایي پلاوی په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند پاړل نن له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو جګپوړي همکار له دغو خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین هر ډول لنډمهاله اوربند رد کړی دی. یوري یوشاګوف له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن خبره شوې ده ویل چې د یو اوربند لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز په چې کیف پرسلام کړی یوازې اوکراین ته وخت ورکړي چې پر ځان هغه فشارونه کم کړي چې روسیې پر ځواکونو راوستي دي. او شاکوف زیاته کړه چې په دې اړه یې خپل داری سرګن کړی دی چې دغه اوربند دې ته پراته چې د اوکراین پوسټ ته د لنډې مودې لپاره فارمې د ساه اخیستو فرصت برابر کړي بل څه وړاندې نه کړي. هغه همدارنګ وویل چې په دې اړه یې یوه ورځ مخکې د مسکو دریس په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والټس ته هم بیان کړی دی. دا خبری ټول کلام فرشتي صحاک او د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري سره اوري. خبرونه کې برا سره وایي چې د پاکستان راسته شوی کډوال په ستونزو کې دی.
د کډوالو مونږه د پیښور نه چراغلي او داسې هیڅ مرسته کومه کوم سره نه لښوي. مونږ د حکومت نه دا وختونه کوم چې کورونه را لجوړ کی کار زمينه را ته برابر کی.
همداراز په افغانستان کې د شری ناروغي په خپل زیاتې داده
یعنی د زمونږ اکثر زمونږ ماشومان چې دي د سرخکار مرض باندې تخت دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی.
او همداراز د ننګرهار نه درته جالب راپور لرو چې د درونټې کبانو په حق لدی.
او معمولا دلته وطنی مایان دی او دین فارمی مایان دی چې خلک خوښي. من کوشش کوم چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کو وای خلک.
تا غواړی د دې راپورونو تفصیل واوري تر پای را سره اوسه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته مو به هم خرغلس وایم. اروپای ټولنه د افغانستان د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې دغه هیواد خلک لا هم له شدید انساني او د بشري حقوقو له ناورین سره مخ دي. د دغه ټولنې غړو هیوادونو په یو بیان کې په بشپړ او برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت او د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشري غوښتنه کړې ده. په همدې اکلاس موږ همکاري فیروزی عزیزي راپور چمتو کړی وایوري بر ترازو.
اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو روان وضعیت او انساني کړکیچ په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ویجاړونکي پایلې ولري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د دایمي کمیټې د 29مې غونډې په بیان کې چې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه خبره شوې د دغه اتحادیې غړو هیوادونو د افغانستان د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د دغه هیواد خلک لا هم له سخت انساني او بشري حقوقو له کړکیچ سره مخ دي. دغه ټولنې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو ځپل چې دوی پلان سوي بولي غندلي او په برابر ډول د بشري حقوقو د ټینګښت د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو د ځواکمنتیا ګډون او مشرۍ د غشن له نړیوالو مکلفیتونو سره د دوی پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي پر ضد د ملاتړ غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې د یوې ټولنې د نیمایي برخې محرومول د هغې ټولنې د پرمختګ مخه نیسي. له زده کړو بې برخې راهیلي ازادي راډیو ته وویل
نیمه پیکر از جامعه را زنان و دختران تشکیل داده، وقت نیمه پیکر از جامعه فلج باشه.
د ټولنې سمه نیمایي برخه ښځې او نجونې جوړوي. کله چې د یوې ټولنې نیمایي برخه فلج وي، هغه ټولنه نیمګړې وي. زما په اند په اوسنۍ او بدو اقتصادي شرایطو کې چې موږ ورسره مخ یو، یو لامل یې پر ښځو همدا لګول شوي محدودیتونه دي.
یوه میرمن هم چې د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو له امله اوزګاره شوې او نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې نجونې د ډېرو روحي رواني مشکلاتو سره مخامخ دي او ناهیلي او ناامید دي، ځکه طبعا کله چې د یو انسان د کلونو کلونو زحمت په یو شېبه کې خاورې کېږي او له منځه ځي، نو څه فکر کوي چې هغوی به څه احساس ولري؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی حکومت ښځې او نجونې د زده کړو او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي دي، سره له دې چې د نړۍ بېلابېلو هېوادونو او نړیوالو سازمانونو تل د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو کړنې غندلي، د هغوی د بنسټیزو حقونو د ټینګښت غوښتنه یې کړې. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، هغه ادا چې د افغانستان او نړۍ خلکو ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې اروپایي ټولنې په خپل دې بیان کې ښوونې او روزنې، روغتیايي خدمتونو او باثباته ژوند ته د افغان کډوالو د لاسرسي پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. دې ټولنې د افغانانو او ټولو هغو کسانو چې د نړیوال ملاتړ وړ دي د ارزونې، تایید او ثبتولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. اروپایي ټولنې د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانانو سختو اقتصادي شرایطو ته په پام د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنرۍ غوښتي چې له پاکستان او ایران د بې اسنادو افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ایران او پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو شړلو ته زور ورکړی او تر اوسه یې په لکونو کسان افغانستان ته ستانه کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
به هم ښه راغلاست. وروسته له هغه چې یو افغان پناه غوښتونکی په ترکیه کې له روغتیایي خدماتو بې برخې شو، د بخښنې نړیوال سازمان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاته کړې چې د ترکیه د کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد له ژمنتیا او له دې ډلې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي له حق کار سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې یو 9 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري. د پناه غوښتون کې د قضیه د ردیدو لامل یې له روغتي خدمتونو بې برخې شوی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پناه غوښتون کې چې د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې اوسیږي، ازادي راډیو ته ویلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې روغتیایي مرکزونه د دوی درملنه نه کوي. په دې اړه نور حال آبدي سپوږمۍ اورو.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او ایستل کېدو سره هم مهاله عامه خدمتونو په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی بل لوی ستونزه ده چې دوی ورسره مخ دي. یو شمېر افغان کډوال چې په ترکیه کې اوسي شکایت لري، وایي سره له دې چې پر سختو او بیلابیلو ناروغیو اخته دي، روغتیایي مرکزونه یې درملنه نه کوي. یو افغان پناه غوښتونکی محیودین چې په استانبول کې میشت دی، ازادي راډیو ته وویل:
ازما پم میجاشتم دغه
زما په خا په فوټبال کې بيزای شوې و. کله چې کلینیک ته لاړو ډیر درد می درلود، نس غمل کيده، بیا یې هم په تا مکو خو په پای کې راته ویل چې موږ صلاحیت نه لرو، ځکه چې تازه ویل شوی چې هغه بهرانيانو ته چې طبي اسناد نه لري خدمتونه نه وړاندې کیږي. بیا بل کلینیک ته لاړو، هغه هم ویل چې باید لمخ کې وخت واخلو، چې دا هم په اسناد او ادرس نه درلودو پورې مشروطو. بیا مجبور شو چې شکستبن ته لاړ شو، هغه ته مو زنګ وه راغی او زما په خي وتړل
بستشکا.
اکرام حسینی چې په ازمیر کې اوسېږي هم له ورته ستونزې شکایت لري. هغه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کسان چې د دوی د پناه غوښتنه رد شي، حکومت د دوی روغتیایي بیمه بندوي. له همدې امله نشي کولی ډاکټر ته ولاړ شي. د یو ملګري مې غوښتنه رد شوې وه، آن درملتون ته تللی او شربت یې غوښتی و، هغوی ورنه کړ. په داسې حال کې چې مخکې د ویټامینونو او شربت لپاره کار ته اړتیا نه وه.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بښنې نړیوال سازمان تازه د ترکیې له چارواکو غوښتي چې په سمدستي ډول روغتیایي خدمتونو ته د پناه غوښتونکو لاسرسی تضمین کړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي چې یو 29 کلن افغان پناه غوښتونکی تبریز سیفی چې په ترکیه کې شکر ناروغي او د لیدو ستونزې لري، د پناه غوښتنې د قضیې د ردېدو له امله له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوی دی. دغه سازمان زیاته کړې چې د ترکیې دا کار نړیوالو قوانینو ته د دغه هیواد لژمنتیا له دې ډلې د روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي له حق ښکاره سرغړونه ده. د بښنې نړیوال سازمان د ترکیې د کډوالۍ ادارې رئیس ته په یو لیک کې لیکلي چې باید ژر تر ژره لازم اقدامات وشي تر څو د ناروغو او زیانمنو پناه غوښتونکو وضعیت لا پسې خراب نشي. د سازمان له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کړې چې پر ترکیه فشار راولي تر څو د پناه غوښتونکو بشري حقونه وساتي او ملاتړ یې وکړي. افغان کډوال یوازې په ترکیه کې د ستونزې سره مخ نه دي، بلکې تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت هم اعلان کړی و چې په ایران کې بې اسناد افغان کډوال به له روغتیایي، ښوونیز او نورو عامه خدمتونو بې برخې شي. د دې وزارت د اعلان له مخې دا پریکړه به د 1404 لمریز کال د وري یعنی حمل له لومړۍ نیټې عملي شي. د ځینو ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې اوس مهال شاوخوا 320,000 افغان پناه غوښتونکي په ترکیه کې میشت دي چې د ویزې د پناه غوښتنې د ځانګړو کارتونو او د اقامت په ترلاسه کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله اړ شول چې ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوال شي. خو اوس د هیوادونو کې هم له شړلو، ګواښونو او ناوړه چلند سره مخ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم خراب لست. د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری وایي د روان کال په فبروري کې د جنوري په پرتله په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو کچا 15% لوړه شوې ده. یونیسیار په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په دې موده کې له 1400 زیات افغانان نیول شوي او بندان شوي دي چې له 50% زیات په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو کې دي. ځینې نیول شوي افغانان وایي د پاکستان د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ورسره خورا بد چلند شوی دی او هغوی چې افغانستان ته شړل شوي له ګڼو ننګونو هم خبرې کوي. نور حال له فیروزي عزیزي اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او بندي کولو د کچې د لوړېدو خبره کوي. د ملګرو ملتونو د غیدارې د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 12مه په خپل یو راپور کې ویلي، په 13 فبروري میاست کې په پاکستان کې له 14 ډیر افغانان نیول سوي او بندیان سوي چې 50% زیاتې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي. دا راپور چې د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی پکې راغلي چې د روان زیږدیز کال له جنوري میاستې 15% لوړوالی ښیي. یو ان ایچ سی آر ویلي په دې موده کې د راپور په ټکو سره دی چې د تورخم دروازه د فبروري له 22مې بنده ده. له پاکستانه د افغانانو د شړلو یعنی ډیپورت کولو کچه کې 40% لوړوالی راغلی چې یوازې 13 فبروري میاست کې افغانستان ته 19900 تنه ستانه سوي چې له دې شمېره 1411 تنه یې ډیپورت کړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشت ځینې نیول سوي افغانان وایي د نیولو پر مهال ورسره د پاکستاني پولیسو لخوا نامناسب چلند سوی دی. په اسلام آباد کې وي میشتې افغاني چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل 13 میاست ده او کورنۍ پولیسو نیولي وه.
د نیولو د بهیر په هغو لومړیو کې زموږ ټوله کورنۍ ونیول او حاجي کم ته انتقال کړو. زموږ هغه اسناد چې له سفارت مو درلودل ویښتل او د هغه له مخې بهتره خوشي کړو، خو موږ سره چې نورې کورنۍ وي هغوی افغانستان ته ریپورت کړي. د دوی چلند ډېر بد و. کله چې موږ ونیولو ماته وویل چې نن ته تر ټولو مخکې افغانستان ته استول کېږي، دوی افغانانو سره هیڅ هم رویه نه کوي.
هغه افغانان چې بیا افغانستان ته په جبري توګه ستنه کړل سوي په هیواد کې د سختو کړاوونو خبره کوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې له ډېرو کلونو ژوند وروسته نږدې 2 میاشتې مخکې شړل سوی دی.
زمانگا خو ستونز دیر زیادی دی، کور منشتا دی، کوتا منشتا دی، هر چه دیر زیاد خراب دی، دی وڑو مشکلات دیر دی، دی حالات زمانگ دیر زیاد خراب دی، دی کدوالو، منگا دا پی خور نچر آغلی و دا سی، ایس منستا کوماک منگ سارا نده شوی، منگ دا حکمت ندا وقتا نکو چه کورونا را لجول کی کار زمین را تا برابره کی.
دا یادوانی دا چه پا پاکستان کی کدوال دا سی محال دوی سرا دا ناسم چلند خبره کوي چې هم دا تیر اونی دا طالبان و حکومت دا کدوالو او بیرت راستنیدون کو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر په کابل کې د پاکستان سفارت شرزدفیر عبدالرحمن نظامانی سره د لیدو پر مهال ترې په هغه هیواد کې کډوالو سره د سام چلند او زغم غوښتنه کړې وه. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې راهیسې د پاکستان حکومت د غیر قانوني بهرانیانو د راستنولو پلان اعلان وروسته له 3,40,000 ډیر افغانان له دغه هیواد بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم نړیواله موضوع په داسې حال کې چې امریکایي پلاوی په اوکراین کې د یو لنډمهاله اوربند وړاندیز په اړه د خبرو لپاره مسکو ته رسېدلی، کرملین وایي چې ځواکونه به یې ډېر ژر د کورسک سیمه په بشپړه توګه له اوکراینی ځواکونو تصفیه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی هیله من دی چې کرملین به د امریکا له خوا په اوکراین کې وړاندیز شوي دېرش ورځنی اوربند چې کیف هم فیصله کړي ومني. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې په لویدیز کې له کورسک سیمې څخه د کتنې په مهال خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې ژر تر ژره اوکراینی ځواکونو ته ماتې ورکړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې پوتین چې پوځي جامې اغوستې وې په دغه اقدام سره متحدو ایالتونو ته پیغام ورکړ چې موسکو د جګړې په ډګر کې برلاسی دی. په داسې حال کې چې روسیې په وروستیو میاشتو کې د جګړې په لومړیو کرښو کې پرمختګونه کړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هڅه کوي چې په اوکراین کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې او تړون وکړي، داسې اندېښنې زیاتې شوي چې کیف چې لویدیز ملاتړ کړی ښایي دغه جګړه وبایلي. د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکوپ به چې نن پنجشنبه موسکو ته رسېدلی نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. روسي چارواکو وویل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والتس د چهارشنبه په ورځ په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز جزئیات له روسیې سره شریک کړل او موسکو چمتو دی چې په اړه یې خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل چې دا هیله من دی چې کرملین به د امریکا لخوا وړاندیز شوی دېرش ورځنی اوربند چې کیف یې ملاتړ کړی ومني. د ټرمپ له دغو څرګندونو 2 ساعته وروسته کرملین د ولسمشر پوتین تصویرونه خپاره کړل چې پکې نوموړی په پوځي جامو کې ښکاري او د روسیې په لویدیځ کې د کورسک له سیمې لیدنه ترسره کوي. د دې سیمې ډېرې برخې اوکراینی ځواکونو په تیر دوبی کې په یو ناڅاپي برید کې لاندې کړې وي، خو اوس داسې ښکاري چې دوی نیول شوې سیمې له لاسه ورکوي. پوتین چې زیات په پوځي جامو کې نه لیدل کېږي وویل، زموږ دنده په نږدې راتلونکي کې په لنډ ممکن وخت کې دا ده چې په کورسک سیمه کې ځای په ځای شوي دښمن ته پرېکنده ماتې ورکړو. پوتین په اوکراین کې د وړاندیز شوي اوربند یادونه ونه کړه، خو دا یې هم وویل چې موږ ته پکار ده چې د کورسک سیمې د پولې په اوږدو کې د امنیتي زون په رامنځته کولو غور وکړو. د روسیې د پوځ په وینا، اوکراینی ځواکونه اوس د کورسک سیمې په څه کم 200 کیلومتره مربع ساحې کنټرول لري. په داسې حال کې چې دغو ځواکونو په تیر دوبی کې پر دې سیمې له پراخ برید وروسته شاوخوا 1300 کیلومتره مربع ساحه لاندې کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
به هم خراب لاست. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ ماشومان ته د سرخکان یا شرې د واکسین د نه پلې کېدو له امله شکایت کوي. ډېری دوی وایي چې ماشومان ته د واکسین نه دی شوی چې له امله اوس په شرې ناروغۍ اخته دي. دا چې ولې د واکسین ماشومان ته نه کیږي، په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې یا ایم ایس ایف تازه ویلي چې افغانستان کې یوازې هغو دریو روغتونونو کې چې دوی پرې څارنه لري، په ورځني ډول یو ماشوم له شرې ناروغۍ څخه مري. په همدې اړه راپور له عبدي سپوږمۍ اورو.
یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوي او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی
د ننګرهار د چین ولسوالۍ د چلګزي اوسیدونکو نجیب الله دای چې وایي ماشومان یې د واکسین د نه کېدو له امله په سرخکان یا شرې اخته شوي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل،
ما خپل ماشومان واکې چې په دې ناروغي باندې اخته یا عائشه و امینه و فاطمه و او بس دا ولا چې بس دا ته دی او دا ډېر زیات شوی دی کنه. یعنی ځینې وسره ټوخی کوي 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 او ځینې شری یعنی د زمنګ اکثر زمنګ ماشومان چې دي د سرخکان مرض باندې اخته دي. یعنی هیڅ د واکسین دلته نه دي شوی او نه مونږ اورېدلې دي او نه څوک راغلي دي چې یعنی سرخکان یعنی د سرخکان واکسین یا کیږي یا نه کیږي. نو موږ ته څوک راغلي نه راځه کاران اغلي او واکسین کیږي دا نور د پلوغه کیږي، خو دا د سرخکان واکسین لا تر اوسه پورې نه دي شوی، ځکه چې د ماشومان په دې مرض باندې اخته دي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو نور الله هم وایي چې ماشومان یې په شری اخته دي.
زما ماشومان په ناروغي اخته دي، شری په ناروغي او خارخ پر اخته ده. ډیر بد وضعیت ته هیڅ واکسینو نه دي، کوم تداوی ماغه نشته ده. شدید تبه ده او ترن ته مړی دی او هیڅ تداوی نه کیږي. مرستندوی ادارو نه غوښتنه کوي چې موږ سره کومه کوي مرسته وکړي. موږ مرسته ته ډیره سخته شدید اړتیا ده.
دوی وایي لډيري مودې راهیسې د طالبانو حکومت او یا کومې بلې روغتیايي ادارې د سرخکان یا شری واکسین کمپاینونه نه دی عملي کړی. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د بې پولې ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه ویلي چې په هغو دریو روغتونونو کې چې دوی یې څارنه کوي، د شری ناروغانو شمیر ډېر زیات شوی او هر ورځ یو ماشوم له دې ناروغۍ مري. ایم ایس ایف زیاتوي چې د روان میلادي کال له پیله یوازې په تیرو دوو میاشتو کې د بلخ، هرات او هلمند په دې روغتونونو کې د شری یا سرخکان 4099 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې یادو روغتونونو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د سرخکان له امله د مړینې پیښې درې برابره زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف استازي میشایل لوپای ویلي، سرخکان د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواک دي او پیدایشي د زړه ناروغي لري ډېره خطرناکه ناروغي ده، خو په خبره یې د واکسین له لارې مخنیوي کېدای شي. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې د واکسین پوښښ لا هم ټیټ دی. هڅه مو وکړه چې د شری د ناروغۍ د واکسین د نه رسېدو او د خلکو د ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاند یې شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په افغانستان کې روغتیا پالان وایي چې د شری د واقعیتو ډېرېدل بیلابیل عوامل لري. د ماشومانو داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری ازادي راډیو ته وویل،
خلک کم هم پوهاوی لري، یعنی د عامې روغتیا وزارت چې کوم سپارښتنې ورته کوي هغه نه مې عملي کوي. د واکسین پاک لا باندې نو په دې خاطر باندې زموږ دا واقعات لوړیږي د میزال یا شری مهاجرین ورونه زموږه چې د نږدې همسایه هیوادونو څخه ګاونډي هیوادو څخه هغه خپل هیواد ته راستنیږي، نو په دې وخت کې د اکثر ماشومانو واکسین نه وي ترسره کړي، نو دغه واقعات لوړوي. نو چې کله هم په ځینې کورنیو کې زموږه هغه کسان چې په شری باندې اخته کیږي هغې ته خپل سر درمل کاروو.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په وروستي راپور کې چې د مارچ په څلورمه یې خپور کړی ویلي چې یوازې په جنوري میاشت کې 1506 کسان د ساري تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي.
بیا هم خراغ لسته ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او هم د ولایت خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میله وزي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو هم په دې راپور کې هوسۍ احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډېر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني ماین دی او ځینې فارمي ماین دي چې خلک خوخې. مون کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن ماین دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته ورو خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لاپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه. وسم دغه موسم د ژمي د طبيعت په بازار کې شو خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسه رسیدي چا نه رسیدي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ نه راځي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عمله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خیسته زیاده خلک پارکونو ته شپې چکر راوځي، شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شینه نه، ساغه خوند نه شته.
قدرت الله چې لاس کاله کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوی دی. خلک چې دی پیسو نه خراب دي، کار روزګار نشته، خلک بیکاره ډیر دي، وظیفه نشته. دی فلحال د پاره لس دکان دي نو دمایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټل نډیر بند سو چې نه چلے د کراګانې جګوي او خلکو بند کړو. بس هم د سیتې نه لاړل اوس هغه بند یو لس هوټل فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز.
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 160 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي، ګراس، سلور او کمن کراپ. چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ، لغمان، نورستان، کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستانه دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې هم یو اچرې ډېرې دي، خو ایچری چفال ایچری د کانال دل تم روز کی چر کا لگا زاد بولے دلاری بارندارانه خلی
نو وړی باور لري چې د ننګرهار طبيعي شرایط او بازار دوړه د کبارو د لا پراخي روزین لپاره مساید دي. خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان وروزل شي او سوداګری پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
سمزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، جیسے میری اغٹا اچری نہ لرو، ٹریننگ نہ نشتہ پنگرار کی فارمداران و سرا جس قسم امکاری اس قسم لسنیوں کے داغوئی نہیں کی گی ذکر چی دغه فارمداران پخپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چي کوي پخپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسی منظم شوی دی، نه ورته دسی دانه ورکوي.